په کابل کې د سهار 8 بجې سوی. السلام علیکم. د ازادي رادیو 12 ساعته خبرونه له همدې شیبه پایل سوی او د ماښام تر 8 بجو به دوام وکړي. نن جمعه د 1499 کال د مرغومي 15 چې د 2020 کال د دسمبر 15 سره سم ده. د دې سهارنی خبري مجلې د سر موضوع مو ده چې په افغانستان کې د هدفي وژنو د لړۍ په ترڅ کې پرون ماښام د شوزو د حقونو مدافع فرشته کوهستاني په وسلوال بریټ کې ووژل شو. په دې اړه خبرګونونه هم اوریدلای سي. زفر با ظاهرم دا مجله تر دې محل د افغانستان او نړۍ په مهمو خبرونو پیلو. په سر کې د مهمو خبرونو سرچې کې د غزنی والی وای د خبریال رحمت الله نیکزاد د وژونکو تر کې لګولای دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حریف اتمر له یوه اندونیزیایي پلاوي سره په کتنه کې په افغانستان کې د اوربند ټینګښت او د سولې پروسې د ملاتړ په برخه کې د اندونیزیا هڅې وستایلې. او د ایران مرکزی بانک وایي د امریکا متحده ایالاتو منلی چې دغه هیواد کولی سي په هغو پیسو چې ایران یې له هیواده بهر لري د دې هیواد د وګړو لپاره د کورونا وایروس پر ضد واکسین رانیسي. د خبرونو تفصیل. د غزنی والی وای د خبریال رحمت الله نیکزاد د وژونکو سره کې لګولای دی. جنرال سید عمر نورستانی پرون پنځشنبه ازادي رادیو ته وویل چې په دې اړه څېړنې په جدیت سره روانې دي.
موږ د نیکزاد صاحب د قضیه په ارتباط کلک هدایت امنیتي ځواکونو ته ورکړی او مخصوصا هغه بخشي کشفي مسؤلیتونه لري چې سرنخ موږ پیدا کړی دی. ورباندې کار کوو. کله چې یو مثبت نتیجې ته چې ورسیږي ان شاء الله شریک به کو در سره او کار په جدیت روان دی.
رحمت الله نیکزاد چې په وروستۍ دنده یې په الجزیره تلویزیون کې و د دوشنبه په ورځ د خپل کور مخې ته د خپلو ماشومانو د سترګو په وړاندې په وسلوال بریټ کې ووژل سو. د دې وژنې پراته اوسه کوم چا یا ډلې نه ده منلې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر له یوه اندونیزیایي پلاوي سره په کتنه کې په افغانستان کې د اوربند د ټینګښت او د سولې پروسې د ملاتړ په برخه کې د اندونیزیا هڅې وستایلې. د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې وایي چې شغلی اتمر پرون پنځشنبه په کابل کې د اندونیزیا له پخوانی مرستیال ولسمشر یوسف کالا سره چې اوس مهال د هیواد د جماعتونو د شورا مشر دی وکتل. شغلی کالا ویل دي چې اندونیزیا په خپل توان سره د افغانستان د سولې د خبرو ملاتړ کوي او د سیمه ایز اجماع د رامنځته کولو هڅه کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان په قلمرو کې د افغان وسلوالو ډلو علني حضور او فعالیتونو په سیمه کې د بې ثباتۍ د دوام با اسکیج او په افغانستان کې د دایمي سولې ټینګښت له جدي ستونزو سره مخامخ کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تیر شپه په یو بیان کې وویل چې له پاکستانی چارواکو سره د طالب مشرانو د کتنو وروسته داسې ویډیویي تصاویر خپره شول چې دوی خپل پلویانو ته د وینا پر مهال په دې وخت کې د طالب مشرانو له حضور څخه پرده پورته کوي. پاکستان ته په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د پلاوي له سفر وروسته پر خواله رسنیو په خبرو سو ویډیوګانو کې لیدل کیږي چې د قطر د دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر وایي چې د طالبانو مشران په پاکستان کې دي او په جګړو کې د ټپي سوی طالبانو علاج په دې هیواد کې کیږي. د بهرنیو چارو وزارت هم دا راز وایي د طالبانو مشران د خپلو وسلوالو د روزنې په کمپونو کې هم لیدل کیږي. په بیان کې د پاکستان له حکومت څخه غوښتنه شوی چې هغه وسلوالو ډلو ته د خپل قلمرو کې د فعالیت اجازه نه ورکوي چې د جګړې او وینې بیولو پر دوام ټینګار کوي. زموږ غلا ازادي راډیو اوري. د ایران مرکزی بانک وایي د امریکا متحده ایالاتو منلې چې دغه هیواد کولای سي په هغو پیسو چې ایران یې له هیواده بهر لري د دې هیواد د وګړو لپاره د کورونا وایروس پر ضد واکسین رانیسي. دا اقدام داسې مهال کیږي چې امریکا په بهر کې پر ایرانی بانکونو بندیزونه لګولې دي. د ایران د مرکزی بانک مشر عبدالناصر همتی پرون دا خبره وکړه. همتی وویل چې د امریکا د خزانه وزارت د بهرنیو شتمنیو د کنټرول برخې منلې چې دا پیسې د سویس یو بانک ته انتقالسي. کرملن وایي د امریکا لخوا د بندیزونو ګواښته په پام سره د نورد استریم 2 نلیکې د رغونې په بشپړتیا کې د ځنډ احتمال نه ردوي. د کرملن ویان دمیتری پیسکوف پرون پنځشنبه په یوې خبرې غونډه کې وویل د امریکا د بندیزونو هدف د دې پروژې مخنیوی دی چې دې هدف ته به ورسیږي، خو هغه زیاته کړه چې روسیا او اروپایي شریکان یې غواړي په اروپا کې د ګاز د مصرفونکو او روسي تولیدونکو د ګټې لپاره د پروژه بشپړه سي. نورد استریم 2 نلیکه د روسیې ګاز د بالټیک سمندرګي لارې سیده جرمني ته لږدوي. امریکا د دې پروژې د رغونې اقدام غندلی او ویلی دی چې دا پروژه په اروپایي ټولنه کې د ناټو د متحدانو امنیت پر روسیې د ډیرې تکاله کبله ګواښي. او د نړۍ د کاتولیکانو کاتولیک ایسویانو مشر پاپ فرانسیس پروند دسمبر په 23مه نیټه په واتیکان کې د کرونا د دورې کرسمس د جشن په مناسبت مذهبي مراسم پر ځای کړل او ویل چې خلک باید له بیوزلو کسانو سره مرسته وکړي ځکه عیسا هم په بیوزلۍ کې زیږېدلې و. د کرسمس جشن هیڅ کله داسې نه ونمانځل سوی ځکه سږکال د کرونا د وبا د سرایت مخنیوي لپاره په واتیکان کې د سینټ پیټرز په کلیسا کې له سلو لږ کسان او د بیلابیلو مذهبي رتبو لرونکي محدود کسان حاضر وو. په نورو کلونو کې به کرسمس د کلیسا په یوه ځانګړې برخه کې په روم کې د ډیره ډیپلوماتانو او شاوخوا لس زره کسانو په ګډون لمانځل کېدل.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
د هم د افغانستان د یو شمېر سترو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې ملي ادارې په راتلونکو 23 ساعتونو کې د وړاندوینې اټکل کړی. کابل اسماني موریز د تودوخه لوړه درجه لس ټیټه منفی درې، هرات اسماني موریز د تودوخه لوړه درجه وو ټیټه صفر، کندهار اسمان لمر د تودوخه لوړه درجه 15 ټیټه صفر، مزار شریف کې به اسمان برګ وي د تودوخه لوړه درجه 8 ټیټه 2، او جلال آباد کې به هم اسماني موریز وي د تودوخه لوړه درجه 19 ټیټه 4 اټکل شوی ده.
د هوا حالت مو اوریدل وړاندې په خبرونه کې دغه مطالب اوریدلی سي. افغانستان کې د هدفي وژنو د لړۍ په دوام تیر ماښام د شوزو د حقونو مدافع فرشته کوهستاني ووژل سو. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر د دې وژنو د لړۍ په اړه وایي:
ما در سکتور امنیتی بلخص در شهر کابل
موږ په امنیتی سکتور کې په تیر په کابل کې کلک تدابیر نیولې دي. له ملي امنیت سره مو یو ګډ جامع پلان برابر کړی.
په داسې حال کې چې ارګ د 95% دولتي مامورینو د بایومیټریک کېدو خبر ورکوي، د ډیجیټلي زده کړو یو سازمان په آنلاین ډول خلکو ته ښوونیز پروګرام پیلوي.
دا پروګرام د ټول لپاره جوړ شوی دی، هغه کله ډیجیټل نړۍ سره ډیر آشنا او یا هم د لیرو پرتو سیمو خلک دي.
اروپای ټولنې او بریتانیا له دې ټولنې څخه د بریتانیا تر وتلو وروسته په خپلو کې د سوداګرۍ پر تاریخي تړون موافقه وکړه او د ژوند پرنګونو کې اوري.
یو ویلات دغه چې ما تعلیم کړه او درس مې ویل او هغه کوم کاروبارونه چې نور خلک کولای غي سره زما د کاروبار توپیر پدې کو نو کاروبار مې ډېر په خاص بیا روان.
دا مو چلا متر ونی مو پچوتو. ورزو د خبرونې د سر موضوع ته، د شوزو د حقونو مدافع فرشته کوهستاني تیر ماښام په کاپیسا ولایت کې په یو وسلوال برید کې ووژل سو. د میرمن کوهستاني وژنه په افغانستان کې د هدفي وژنو د لړۍ تر ټولو تازه پیښه ده چې د ټول هیواد په کچه یې اندېښنې پارولې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره پر یو لړ اقداماتو کار روان دی. په دې اړه احمد تکل نور جزئیات راکوي.
په افغانستان کې د هدفي وژنو په لړۍ کې پرون مخام د ښځو د حقونو مدافع فعاله فرشته کوهستاني په کاپیسا کې په یو برید کې ووژل شو. د کاپیسا د امنیه قومندانې ویان شایق شورش له آزادۍ رادیو سره په خبرو کې په دې اړه نور جزئیات څرګند کړل.
فرشته کوهستانی فعال حقوق زن جامعه مدنی،
د ښځو د حقوقو مدافع مدنی فعال فرشته کوهستانی د کوهستان په حصه اول ولسوالۍ کې د تروریستانو لخوا شهید سو. د پیښو د امنیتی ځواکونو تر څیړنې لاندې ده.
خغلی شورش زیاته کړه چې په دې وسلوال برید کې د میرمن کوهستانی ورور هم وژل شوی او رارې ټپي شوی دی. د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. مدنی او سیاسي فعالان په هیواد کې د هدفي وژنو پر دې لړۍ اندېښنه کوي او د جګړې لښکېلو خوا وغواړي چې دایمي اور بند تلاره اواره کړي. مدنی او سیاسي فعالې مقدسې احمدزی په دې اړه آزادۍ رادیو ته وویل:
د افغان فعالانو په نخښه کولو اندېښمن کړي چې دغه سلسله دوام ونه کړي او کومه ساحه چې تر اوسه پورې مونږ ځان لپاره جوړه کړې دغه ساحه را تنګ نسی حکومت باندې غږ کوو چې دغه پیښو د مخنیوي په وړاندې جدي اقدامات وکړي. د طالبانو غوښتنه دا ده چې دوی د دایمي اور بندي وکړي تر څو یو باوري فضا رامنځته شي.
په کاپیسا کې پر فرشته کوهستانی لبرید یو ورځ مخکې وسلوالو کسانو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایه رئیس یوسف رشید په کابل کې په ډزو وواژه، او له هغه مخکې په غزنی کې د خبریالانو د ټولنې مشر او آزاد خبریال رحمت الله نیکزاد په یو وسلوال برید کې ووژل شو. له دې مخکې په هلمند کې د آزادۍ راډیو خبریال الیاس دایی، په کابل کې د تلو ټلویزیون پخوانی ویان یاماس یاوش، او په ننګرهار کې د انعکاس ټلویزیون ویان د ملالا میوان په جلا جلا بریدونو کې ووژل شول. په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابی د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره د هڅو ډاډ ورکوي. ښاغلی اندرابی پرون پنجشنبه په کابل کې په دې اړه خبریالانو ته څرګندونې وکړې.
موږ په امنیتي سکتور کې په تیره په کابل کې کلک تدابیر نیولې دي. له ملي امنیت سره مو یو ګډ جامع پلان برابر کړی. موږ د ګډو پرتفي اقداماتو له لارې د ټولنې له ټولو پوړیو سره د دې ظلم مخه نیولی شو. موږ ټولو ته ډاډ ورکوو چې هغوی نشي کولی د دې وژنو په وسیله د تیرو 300 کلونو د لاسته راوړنو د خوندي کولو لپاره زموږ اراده کمزوري کړي.
بلخوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر ټویټر په یو بیان کې هدفي وژنې د سولې پر وړاندې یو ګواښ بللی او د دې حملو د سمدستي بندیدو غوښتنه یې کړې. ښاغلی خلیلزاد پر فرشته کوهستانی او یوسف رشید وروستۍ حمله غندلې دي. ملګرو ملتونو هم په افغانستان کې د خبریالانو، د بشري حقوقو او مدني ټولنې د فعالانو او مخکښو شخصیتونو پر هدفي وژنو اندېښنه ښودلې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما د چهارشنبه په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو په برخه کې پخوانۍ غوښتنه تکرار کړه او ویې ویل د ملکی وګړو هدفي وژنې په ډېر چټکۍ کېږي چې د اندېښنې وړ دي.
ازادي خبری مجله اوري.
دوستانو د هدفي وژنو په اړه مو د اندېښنو په اړه راپور واورید. هاخوا د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال وایي چې وسلوال مخالفین د وروستیو هدفي وژنو په وسیله غواړي چې د مذاکراتو په میز کې امتیاز واخلي. محمد سرور دانش پرون په کابل کې ویلي چې د په وینا د افغانستان دښمن په دې وروستیو ورځو کې شل کلنې لاسته راوړنې په نقشه کوي. دا په داسې حال کې ده چې طالبان له افغان دولت سره د مذاکراتو په حال کې دي. نور حال په دې راپور کې اوري.
د افغانستان د ولسمشر دویم مرستیال محمد سرور دانش د پنځم په ورځ په دغه هیواد کې د بشري حقوقو د مدافعینو په ملي کانفرنس کې په دغه هیواد کې ورستي ادبي وژنو ته په اشاره ویل، د افغانستان دشمنان د ډیموکراسي زړه، د بیان د ازادي، د قانون د حاکمیت، انتخابات او بشري حقوقو هدف ګرځولې دي.
هدف اصلي یانون این است کې
د دښمن اصلي موخه دا ده چې لومړی د خلکو ترمنځ د وحشت او ناهیلۍ موج خلق کړي، او په دویم پړاو کې زموږ د ټولو خلکو او دولت ترمنځ تفرقه او واټن رامنځته کړي او موږ د یو بل پر وړاندې ودروي. دریم دا چې د مذاکراتو په میز کې امتیاز ترلاسه کړي او یا د سولې پروسه له ټپه درېدلې حالت سره مخ کړي.
سره لدی شاغلی دانش د کومې ځنګړې ډلې نوم نه دی اخیستی، خو دا مهال د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبري روانې دي چې دغه بهیر په اصلي اجنډا بحثونه به تر راتلونکو لسو ورځو پورې بیرته پیل شي. د افغانستان د ولسمشر مرسیال ټینګار وکړ چې دولت د باور فضا د رامنځته کولو لپاره د طالبانو له زرګونو بندیانو خوشي کولو سره سره خپل حسنیت ثابت کړي، او هیله مند چې طالبان د ټیټی کچې په شوارونو ورکولو سره به د سولې د بهیر پر مختګ مخه ونه نیسي او د دوهم پړاو مذاکرات په پیل کې به هم په اجنډا باندې توافق وسی او هم به په لومړي فرصت کې عمومي وربند پلیسي. شاغلی دانش وایي چې طالبان په هر موضوع کې د اسلام وار ورستاړي د ورکولو غوښتن کوي، په داسې حال کې چې په خبرې د افغانستان ټول قوانین او بشري حقوق له اسلام سره هیڅ په ټکر کې نه دي. بل خو د ولسمشر لومړی مرسیال مورلا سالید ملګرو ملتونو په موډل ناسته کې په کابل کې ویل، د خلګو لوري زغامت تینول او د سولې راتلونکو احتمالي توافق د دې دولت تلای کړ شده.
زغامت هواد ملک ته زعامت باید ولس وټاکي، نه د کویټي شورا، پېښور شورا، د اهل او اخت شورا، پلانی شورا، قومي شورا، د مصالحینو شورا یا هم د مخایرینو شورا. زعامت باید د ولس فرد فرد وټاکي. موږ په دغه ټولو کرخو ولاړ یو.
شاغلی سالی ټینګار کوي چې مرګ او زندۍ کول له هغه غوره دی چې د خلکو د رایو حق د سولې معاملې په نوم واخیستل سي. دا په داسې حال کې دی چې بین الافغاني مذاکرات د ډسمبر پر 12مه په رسمي ډول د قطر په پلازمینه دوها کې پیل سوه. د دواړو لورو مرکچي پلاوو له دوو میاشتو لنجمنو خبرو وروسته د مذاکراتو په کړنلارو سره توافق ته ورسېدل. د دواړو لورو مرکچي هیئتونو د تیرې اونۍ په لومړۍ کې د یوې ګډې اعلامې په خپرولو سره د جنوري پر 15مه او یا هم د ججې پر 16مه د مذاکراتو د توافق اعلان وکړ. د مذاکراتو د توافق لامل د سولې د مذاکراتو پر اجنډا د لا بحث کول ویل سوي دي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لوو د ماښام تر وبجو پر منځنۍ څپه 12 شپښنوي او د اف ام پر 3.15 څپه په ټول افغانستان کې صفه وځي اوریدل سي. د خبرونه په دې برخه کې به د احمد شیبر څخه ورچی نړیوال ورځپاڼه د افغانستان په اړه سلی کړی دی.
د سټارز اند سټرایپس ورځپاڼه خبريال جی پی لارنس چې د افغانستان بیرغ پیښې څاري د خپلې نوې خبرې کړي مقالې په پیل کې لیکي، هغه سرتیرو چې په افغانستان بیرغ کې په جګړو کې برخه اخیستې ده، د تویل دي چې د نشټو په وخت دوی داسې فکر کاوه چې په وی داسې جګړې بوختي چې روښانه نه ده او انجام واضح نه دی. ورځپاڼه لیکونکی لارنس د پخواني امریکایي عسکر بن برادي د سرتیرو پام کوي په نوم کتاب ته اشاره کوي او څرګندوي چې د اکسونو په دې کتاب کې برادي هڅه کوي چې له ترهګرۍ سره د امریکا د نږدې شل کلنې جګړې تجربې د زړو منل شوي اصولو له مخې له خلکو سره شریک کړي، چې څوک پکې اتل دی، څوک پکې دښمن دی، چا ګټلې، چا بایللې. لیکوال وړاندې لیکي دا کتاب سرشمنې د دوهم ځل لپاره چاپ شو او اکسونه یې داسې ښکاري لکه یو جدول چې ظاهري تسلسل پکې نه وي مراد شوی. مثلا په یو عکس کې جنګیالي پر یو کور ور روان دي، په بل کې پوځیان سودا اخلي، یو ځای سرتیری پر تختونو پراته دي، یو مړی تر ټوکر لاندې دی، یو پوځي له پیشو سره لوبه کوي. د لیکوال په باور دا داسې کتاب دی چې لوستونکي پوښتنو ته هڅوي. ګارډین رسپانې بیا د افغانستان د وی پولیس په اړه لیکنه خبره کړې ده چې د طالبانو له مرګونو بریده روغه وتلې او وایي چې زه له جګړې ویره نه لرم. رسپانې لیکي د سهار لوو تیرې وې چې په کابل کې پر هغه موټر چې سبا سهار پکې سپره وه ډزې وشوې. د شیشو له ماتېدو سره د ډګرمنې سهار څلور کلنه لور چې له دې سره په موټر کې وه پوچی غوښوه، دې د خپلې لور سر لاندې کړ. په مخکنۍ چوکۍ کې باډي ګارډ وویشتل شو، موټروان هم ټپي شو، څلور پنځه تنه د موټر په لور ورمخته شول، دې د خپل ساتونکي ټوپک واخیست، پر برید کوونکو یې ډزې وکړې. ورځپاڼه وړاندې لیکي چې څو بلاکه هاخوا د سار میړه ایمل زکی خپل مشر زوی ښوونځي ته په مخه کړی و. د خپلې میرمنې ټلیفون ته دستي زنګ ووهه، میرمنې یې چې ټلیفون واخیست لا هم ډزې کېدې. هغې ورته وویل چې ټپي شوې ده. په کابل کې د امریکا شارج د افیر راس ویلسن دا برید وخانده او د پیښې په وخت کې د څیړنو غوښتنه کړې وه. په سپتمبر کې څو اونۍ مخکې تر دې چې دا حمله وشي، د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت خبرداری ورکړ چې افغان میرمنې د افراطي ډلو د برید له خطر سره مخامخ دي، په ځانګړې توګه هغه میرمنې چې له حکومت سره کار کوي یا له افغان وسلوالو ځواکونو سره. ګارډین بیا لیکي روان کال په افغانستان کې پر اتو ښځینه پولیسو ورته بریدونه شوي دي، لکه پر سهار چې وشو چې له دې ډلې شپږ وژل شوي دي.
ازادي رادیو سهارنی خبری مجله اوري. د افغانستان جمهوریت ریاست وایي د دې هیواد 15 سلنه دولتي مامورین بایومټریک سوي دي. د جمهوریت ریاست مرستیال وایاند فاطمه مورچل وایي چې دروان کال تر پای به دولتي مامورینو ته د ماشونو د ورکړې لړۍ هم الکترونیکی سي. په ورته وخت کې د هیر افغانستان سازمان د فیسبوک له لارې شونیز پروګرام پیل کړی چې په ټول افغانستان کې به خلکو ته په آنلاین ډول ډیجیټلی زده کړې ورکړي. نور حال په دې راپور کې اوریدای شي.
د افغانستان جمهوریت ریاست وایي د جنیواله کانفرنس وروسته الکترونیکی حکومتولي د دی حکومت لمړیتوب دی او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په دې اړه اړوند ادارو ته د ځنګړي میکانیزم د جوړولو امر کړی دی. د افغانستان د جمهوری ریاست مرستیال ویاند فاطمه مورچل وای په دولتي ادارو کې تر دې دمه 15% دولتي مامورین بایومیټریک سوي دي. اغلی مورچل دا خبری د ډیجیټلیز د کړو د پروګرام د پرانیستی په غونډه کې وکړي او زیاته کړې چې د بایومیټریک ترڅنګ دولت هڅه کوي چې د روان کال تر پای د دولتي کارکونکو ماشونه هم د الکترونیکی سیستم لاري وار کړي.
رئیس جمهور در نشست های متعدد کې دره
ولسمشر په دې ورستي اونۍ کې مختلفو ناستو کې وزارتونو او دولتي ادارو ته امر کړی چې تر څو خپل فعالیتونه او د معلوماتو ورکړه ډیجیټالي کړي او ډیجیټالي حکومتداري سره مرسته وکړي.
حکومتداري ډیجیټالي کومک کنند.
په ورته وخت کې د هیر افغانستان سازمان د ډیجیټلیز د کړیو کلن پروګرام پرانیست. د دې سازمان غړي دنیا سنگر د پنځشنبه په ورځ رسنۍ ته د یو مطبوعاتي کانفرنس پر مهال ویل دا پروګرام به د فیسبوک په ملکیا په ټول افغانستان کې خلکو ته ډیجیټلیز د کړی ورکوي تر څو د ډیجیټل په برخه کې د خلکو ظرفیت لوړ سي.
دا پروګرام د ټول لپاره جوړ شوی دی. هغه کاله ډیجیټل نړۍ سره ډیر آشنا او یا هم د لیدو پرتو سیمو خلک دي. د دې کار د سرته رسولو لپاره به موږ له مختلفو رسنیزو شبکو او تلویزیونونو څخه کار اخلو.
د هیر افغانستان د معلوماتو له مخې په مجازي ډول د ډیر ډیجیټلیز د کړو دې پړاو کې $10,000 لګښت راځي چې هغه به هم د همدې سازمان لخوا ورکول کیږي. په 2018 میلادي کال کې هیر افغانستان د سازمان په توګه په رسمي توګه کار پیل کړ. دا سازمان تر ډیره د ټولنې پرمختګ او ډیجیټل سیستم د پلي کېدو طرحې عملي کوي.
اوس به یوه نړیواله موضوع راواخلو. اروپایي ټولنې او بریتانیا له دې ټولنې څخه د بریتانیا تر وتلو وروسته په خپلو کې د سوداګرۍ پر تاریخي تړون موافقه وکړه. دا موافقه په داسې حال کې کیږي چې له 28 اروپایي هیوادونو جوړې ټولنې څخه د بریتانیا د وتلو نیټې ته یوازې 2 ورځې پاتې دي. په دې اړه هم زما همکار احمد تکل نور زیات راکوي.
د اروپایي کمیسیون مشره اورزولا وان ډیرلن له اروپایي ټولنې د برتانیا د وتلو په دوام د سوداګرۍ پر تاریخي سند له موافقې وروسته وویل چې اروپایي ټولنه او برتانیا به خپلو ګډو اهدافو ته د رسیدو لپاره د یو بل ترڅنګ ولاړ وي. میرمن وان ډیرلن په بروکسل کې خبریالانو ته وویل چې دا لار اوږده او کګلیچنه وه، خو پایله یې یوه ښه او متوازنه موافقه وه چې د دواړو لپاره مناسبه ده. برتانیا په 2018 کال کې د یوې ټول پښتنې په نتیجه کې له اروپایي ټولنې ووته چې د وټلو بهیر یې نږدې 11 میاشتې مخکې بشپړ شو، خو تر دې دمه له اروپایي ټولنې سره د آزادې تعرفې د سوداګرۍ په موافقه کې یو ځای و. د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن هم په لندن کې په یو خبري غونډه کې له اروپایي ټولنې د برتانیا د پوره وټلو هرکلای وکړ.
means a new stability and a new فکر کوم دا معامله زموږ په اړیکو کې چې کله ناکله ستونزمنې او پیچلی وي د نوي ثبات او ډاډ په معنا ده. موږ به له یو بل سره دوستان او متحدان پاتې شو.
د متوازن رقابت اصول او د برتانیا په اوبو کې د کب نیولو حق له اروپایي ټولنې د برتانیا تر وتلو وروسته د دواړو خواوو د سوداګرۍ د موافقې په خبرو کې د اختلاف مهم ټکی و. د نوې موافقې له مخې د برتانیا په اوبو کې د کب نیولو د څرنګوالي په اړه به هر کال جلا پریکړه کیږي. په موافقه کې دواړه لوري د تعرفو له لګولو، سهمیو او نورو خنډونو څخه چې لګښت یې د دواړو خواوو لپاره 2 میلیاردو ته رسېده هم یو بل ته تیر شول. دا موافقه له عملي کېدو مخکې باید په راروانه جنوري میاشت کې د برتانیا او اروپایي ټولنې د پارلمانونو لخوا تایید شي، خو تر هغه وخته به په موقتی ډول نافذ وي.
آزادی رادیو تغوا غونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
بېرته به افغانستان ته راوګرځو. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له خلکو غوښتي چې د کورونا ویروس د لا خپراوي د مخنیوي لپاره دي نورو هیوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان ته له سفره ډډه وکړي. په دې اړه زما همکار دا راپور چمتو کړی دی.
څلور ورځې وړاندې پاکستاني چارواکو اعلان وکړ هغو افغانانو ته چې د کورونا وایروس د ټیسټ منفي پایلې سند ورسره نه وي، لا تورخم نه به د تېرېدو اجازه ورنه کړل سي. د پاکستان دغه اقدام د هغو افغانانو لپاره چې هر ورځ د تورخم له لارې دغه هیواد ته اوړي سرخوږی جوړ کړی، ځکه په دولتي لابراتوارونو کې کورونا ټیسټ ستونزمن دی او په خصوصي کې پرې لوړ لګښت راځي. جناغه د ننګرهار او بختیار ساپی د کونړ ولایت اوسیدونکو چې په تورخم لاره غواړي پاکستان ته ولاړ سي، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل اوس د عام روغتیا وزارت له ټولو خلکو غوښتي چې د کورونا وایروس د لا خپرابي د مخنیوي لپاره بهرنیو هیوادونو په ځانګړي توګه ایران او پاکستان ته له سفر ډډه وکړي. دغه وزارت وایي په هرو څلور ویشتو ساعتونو کې تر څلور ویزره افغانان ګاونډیو هیوادونو ته د تګ په موخه د افغانستان له پولو اوړي، خو په خبره دغه وزارت په همدې موده کې یوازې کورونا د 5000 ټیسټونو ظرفیت لري. د دغه وزارت مرستیال بیان نورولا طریقي ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې له بهرنیو چارو وزارت سره یې په ګډه دا موضوع پاکستاني چارواکو سره شریکه کړي چې د حل لاره ورته پیدا کړي. له دې وړاندې له افغانستانه بهرنیو هیوادونو ته د هوایي سفر کولو لپاره د کورونا وایروس ټیسټ کول جبري وو.
د مهمو خبرونو لنډیز، د غزنی والی وایي د خبریال رحمت الله نیکزاد د وژونکو څرک لګولی دی. جنرال سید عمر نورستانی پرون پنځم ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه څېړنې په جدیت سره روانې دي، خو نور جزئیات ورنه